کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو لپاره یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري است نوري هر کله کوم و وره چې د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکو پلاوی و غړي فوزي کوفي وای کنړی د افغانستان د سولې روانې ټکنې پروسې ته به حوصلې شخای طالبان ځان هم د جګړې په ډګر هم د سولې په پروسه کې برلاسه یو بولی پر دې او د سولې د روان ټکنې بهیر په اړه به د چارو د یو کتونکي نظر واخلو نور موضوعات مهم په دې خبرونه کې راغون کړي خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو دا خبرونه اسد الله الدین اوروي
ناتو وایي وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتو پریکړه کوي د نړۍ بیلابیل هیوادونه د کورونا واکسین د اکمال تابع نیسي او د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم اته لوبغاړي په کورونا اخته شوي بشپړ خبرونه د ناتو عمومي منشي وایي د ناتو غړي هیوادونه او شریکان به راتلونکي کال وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کوي. ینس سټولتنبرګ دا خبره د ناتو د بهرنۍ چارو وزیرانو له غونډې وروسته یو آنلاین خبري کانفرنس ته وکړه.
دا چې په افغانستان کې خپل پوځیان نور کم کړو یا په تدریجي ډول له افغانستان ووزو که پاتې شو دا پریکړه به راتلونکی کال وضعیت ته په کتو وشي. دا پریکړه به د ناټو د ټولو شریکانو تر سلام مشورې وروسته کیږي. په راروانه فبروري میاشت کې به د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه مهمه وي.
په دې وروستیو کې د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې د جنوري تر نیمایي پورې به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر له 4500 څخه 2500 ته راکم کړي. د امریکا او طالبانو د دوه هېدو هوکړې له مخې ټاکل شوی امریکا د 2020 کال تر می میاشتې پورې ټول پوځیان له افغانستانه وباسي. د اورزګان د والی ویاند وای په گیزاب او دهراود ولسوالیو کې له جګړو زرګونه بې ځای شوو ته د عجل مرستو لړۍ پیل شوه. په گیزاب او دهراود ولسوالیو کې له تیرو دو میاشتو د سختو جګړو له کبله د اټکل لمخې 15000 کورنۍ بیلابیلو سیمو ته بې ځای شوه. د والی ویاند احمد شاه ساحل ازادي رادیو ته ویل
تیرونی په گزاب ولسوالۍ کې څه کم نسو کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته ته وزې سلام ده شان. سبا او بل سبا کې په دیراوت ولسوالۍ کې تقریبا 1050 کورنۍ ته خوراکي او غیر خوراکي توکو توزیع پیلېږي. البته دا یوازې په ولسوالۍ کې.
ساحل وایي مرکز ترینکوټ ته د بې ځای شوو لپاره هم له یوې میاشتې د همکارو مرستندوی ادارو په مرسته د بشري مرستو لړۍ روانه ده. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د لاجورد په نوم د فلمونو د فستیوال عمده هدف د خصوصي فلمونو د تولیدونکو هڅول وو. په کابل کې دغه فستیوال لاس ورځې مخکې پیل شوی وو چې په لسګونو هنري مستند او نور فلمونه پکې نندارې ته وړاندې شول. د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مونږ په همدې موخه باندې دغه جشنواره په لاره واچوله تر څو په خصوصي برخه کې سینماګران او فلم د برخې هغه مخکښان چې په دې برخه کې ډیر کار کړی دی تشویق کړو. زیات په کې هغه فلمونه او مستند فلمونه وو چې خصوصي پروډکشنونه جوړ کړي وو او د هیات له لورې د ارزونې وروسته هغوی ته جایزې په بیلابیلو برخو کې ورکړل شوې.
په دغه فستیوال کې د 210 فلمونو له ډلې 55 غوره فلمونه د اصلي سیالۍ لپاره غوره شوي وو چې د کابل په 9 سالونونو کې نندارې ته وړاندې شول. افغان فلم پرون په یوه اعلامیه کې وویل نږدې 5000 کسانو دغه فلمونه وکتل. خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د نړۍ بیلابیل هیوادونه د کورونا د واکسین د اکمال لپاره تابع نیسي. دوی د دې لپاره پلانونه جوړوي چې وکولی شي خپلو خلکو ته د واکسین لومړني دوزونه په څو اونیو کې ورسوي. د کورونا د واکسین د رسولو لپاره داسې وخت هڅې چټکې شوي چې کووېډ-19 ناروغۍ په ډېرو سیمو کې زیاته شوې ده. هیله مندې شته چې د همدغه میلادي کال تر پایه کورونا واکسین د تطبیق لپاره چمتو شي. د کورونا د واکسین دوه مخکښې جوړونکې کمپنۍ مدرنا او بایوټیک فایزر وار د مخه په دې هڅه کې دي چې په امریکا متحده ایالاتونو او اروپا کې د واکسین د بیړني تطبیق اجازه ترلاسه کړي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې نږدې 4.5 میلیونه انسانان په ټوله نړۍ کې په کورونا اخته شوي چې له ډلې یې نږدې 1.5 میلیون تنه مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو سازمان ټینګار کړی چې په سمندرونو کې د ایسارو لکونو ماڼوګانو وضعیت ته رسیدګي وشي. دا ماڼوګان یا د بیړیو کارکوونکي، چلوونکي او خدماتي منصوبین د کووېډ 19 یا کورونا وبا په خاطر د بیلابیلو هیوادونو لخوا د سفر د محدودیتونو په سبب څو میاشتې له کورونو لرې پاتې دي او د بیرته ستنېدو اجازه نه ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان 193 غړو پرون په یو غیر اجرایي پریکړه لیک کې له دولتونو وغوښتل چې کورونو ته د دغو ماڼوګانو د ستنېدو غم وخوري. شاوخوا 400,000 د خلک په بیلابیلو سمندرونو کې ایسار دي او د ستنېدو اجازه نه لري. چین، فلیپین، اندونیزیا، روسیا او اوکراین هغه 15 لومړني هیوادونه دي چې د نړۍ د 90% تجارتي مالونو د انتقال بیړیو ته خدماتي کارکوونکي یا ماڼوګان ورکوي. او د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم اته لوبغاړي په کورونا اخته شوي. دوی د نیوزیلند په وړاندې د لوبو لپاره د ملي ټیم له نورو لوبغاړو سره یو ځای نیوزیلند ته تللي. د نیوزیلند د روغتیا وزارت چهارشنبه اعلان وکړ چې نن د یو لوبغاړي ټیسټ مثبت راوتلی او په دې سره په کورونا د اخته پاکستاني لوبغاړو شمیر اتو ته رسیدلی. په تیرو څو ورځو کې د وو لوبغاړو د کورونا ټیسټونه مثبت وتلي. پاکستان او نیوزیلند د دسمبر له 13 درې شل اوریزه او دوه ټیسټ لوبې پیلوي.
لا اسد الله لودین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړي فوزیه کوفي وایي کنړۍ د افغانستان د سولې روانې ټکنۍ پروسې ته بې حوصلې شکایي. طالبان ځان هم د جګړې په ډګر او هم د سولې په پروسه کې برلاسي وبولي. په دې اړه چې نړیوال چې شاوخوا 40 کاله په افغانستان کې ښکېل دي، نور باید څومره صبر وکړي چې په دې هیواد کې سوله ټینګه شي. د چارو له یو کتونکو سره غږیږو. په اروزګان کې د یوې کورنۍ څلور غړي هم چې ټول نابینایان دي سولې ته تږي دي. په کندهار کې د لومړي ځل لپاره په یو خصوصي روغتون کې د زړه د جراحۍ د عملیاتو امکانات برابر شوي دي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د امریکا د عدلیې وزارت په دې اړه چې آیا د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د سیاسي ملاتړ په بدل کې د محکوم شو د بخښنې ژمنې کړې څېړنه کوي. هم نور معلومات اوریدلی شئ. او د خپرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان د ازادي راډیو اونیزه خپرونه مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه زنوري است. نوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو لمړی د سولې موضوع ته. د افغانستان د دولت د مذاکره کوونکو پلاوی و غړي فوزیه کوفي وایي نړۍ ته نه ښایي چې د افغانستان د وضعیت او د سولې د روان بهیر په اړه بې حوصلې شي. میرمن کوفي چې پرونی د سولې په اړه په یو غونډه کې ګډون کړی ویلي، هغه وخت چې نړۍ بې حوصلې شي طالبان به په مذاکراتو او د جګړې په ډګر کې ځان برلاسه وبولي او نور به د مذاکراتو دوام ته ژمن پاتې نه شي. په عین حال د پاکستان لپاره د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی ځانګړي استازي عمر داودزی ویلي، د امریکا د نوي ټاکل شوي ولسمشر جو بایدن اداره به د سولې لپاره ډېر ژمنې وي او د اوسني ولسمشر ټرمپ د ادارې په پرتله به د سیمې په اړه د هغه په وینا منطقي پریکړې وکړي. د هغه موضوع ده چې د ازادي راډیو خبریال امید زهیرمل تعقیب کړي. هم دا شیبه را سره دی. زهیرمل صاحب، که په دې اړه نور اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
نوري صاحب، د افغانستان د اسلامي دولت د مذاکره کوونکي پلاوی غړي فوزیه کوفي له طالبانو سره د مذاکرات روان بهیر یو اوږد مزل بولي او په دې برخه کې شته پیچلتیاو ته اشاره کوي. میرمن کوفي چې د سشنبي په شپې د سولې لپاره نړیوال ګډون بنسټ لخوا په یو آنلاین بحث کې خبرې کولې، راتلونکي نظام، سیاسي ګډون او اوربان د سولې روانو خبرو کې د پیچلو مسایلو په توګه یاد کړل او زیاته کړه چې نړۍ باید د دې بهیر پر وړاندې بې حوصلې نشي.
که نړۍ د افغانستان د وضعیت په اړه بې حوصله شي او د سولې د اوسني بهیر د بریا لپاره له تضمین پرته افغانستان پرېږدي، طالبان به ځان په مذاکراتو او د جګړې په ډګر کې بریالی وبولي. نور به د مذاکرات لپاره ژمنتیا ونه لري او موږ به یوې نوې جګړې ته ولاړ شو، هغه څه چې یوه منفي سناریو ده.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کېږي چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وړاندې ویلي چې تر کرسمس پورې به خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي، خو تازه د ناټو سرمنشي ینس سټولتنبرګ او جرمني په بیړني ډول د عسکرو د وستو په اړه اندېښنه ښودلي. د افغانستان د اسلامي دولت مذاکره کوونکي پلاوي دا غړي دا هم وایي اوس مهال دواړه لوري پر اجنډا د بحث پیلولو او خپلو لومړیتوبونو د ټاکلو لپاره په کار بوخت دي. میرمن کوفي زیاتوي د افغانستان د اسلامي دولت مذاکره کوونکي پلاوي لپاره د اوربن ټینګېدل او په دې اړه د بحث رنګوالی لومړیتوب دی. اغلی کوفي همدا ډول د ملي مصالحې عالي شورا جوړښت ته اشاره کوي او وایي دا کار په کور دننه د سیاسینو د رانږدې کېدو په برخه کې مرسته وکړي. هغه بحث چې د جمهور رئیس غني ویان صدیق صدیقي وړاندې ویلي چې د دې شورا د جوړښت په برخه کې هیڅ ډول اختلاف نشته. اوس په دې بحث کې عمر داوودزی چې د پاکستان لپاره د جمهور رئیس غني ځانګړی استازی دی همې ګډون کوو او هغه بیا د امریکا نوې ادارې ته د سولې په خبرو کې د پرمختګ یوه هیله وښوده. وی ویل چې باور پر دې دی چې جمهور رئیس جو بایدن به د سیمې او افغانستان په اړه نسبت ډونالډ ټرمپ ته منطقي پریکړې وکړي، هغه څه چې د افغانستان سولې خبرې به هم یوې مطلوبې پایلې ته ورسوي.
بایدن تر اتک سره زما شخصي پیچمینی می داده چې سولې په حق لا بلا زیات کوششونه تیز کی، لا زیات به وسیع کی، اما برخورد به د ټرمپ په تناسب عقلانی تری، په عقل باندې به استواری، په مشوره باندې به استواری.
د دې غونډې دوه نور ګډونوال د افغانستان د وحدت اسلامي ګوند مشر محمد محقق او د حزب اسلامي د شوراګانو د اتحاد رئیس جمعه خان همدرد. هغه بیا تر ډیره دا نیوکې کولې چې د افغانستان د ننه د سولې لپاره د سیاسیونو یووالی مهم دی چې نه دی رامنځته شوی، خو په دې خبرو کې د دوی تمرکز یوه اصلي نقطه دا وه چې تیرې 19 کلنې لاسته راوړنې باید وساتل شي، حفظ شي، نه دا چې د دې سولې باید د افغانستان لپاره د تیرو جګړو نه ډېرې یو بل اوږده جګړه. دا په داسې حال کې دا څرګندونه کیږي چې په دوحه کې بیا د خبرو په اړه باندې ویل کیږي چې دواړه لوري عملا د خبرو د تګولارې د دوام په اړه باندې یو نسبتا توافق ته رسیدلي، هغه توافق چې لا وروستی نه دی او د دواړو لوریو تر خوا په یو لوی بحث کې یا عمومي غونډه کې بحث ته وړاندې کیږي تر څو یو عمومي توافق وشي. بله نور صاحب.
بله امید زهیر مل تاسو مننه. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي هم له کابل را سره وصل شوی دی. اعظمي صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. د افغانستان د دولت د ملکچي پلاوي غړي له نړیوالو دا غوښتنه کوي چې باید د سولې بهیر ته بې حوصلي نشي. که چیرې بې حوصلي شي ممکن غلط پیغام طالبانو ته ورکړي، طالبان به هم داسې احساس وکړي چې د جګړې په ډګر کې خو اوس یو څه ډېر برلاسي دي، تقریبا ډېرو حملو ته زور ورکړي، د سولې په بهیر کې به هم برلاسي شي. نړیوالو ملاتړ د سولې لپاره مهم دی. په تېره بیا د هغوی چې په تېرو نږدې شلو کلونو کې په افغانستان کې په پوځي او سیاسي برخو کې ډېر ښکېل ول، نړیوال د تاسو په نظر باندې نور څومره کولی شي چې صبر وکړي چې کله د سولې بهیر پیلېږي او کله به دا نتیجه ورکوي؟
نوري صاحب سلامونه تاسو ته، درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. غواړم چې پر دې باندې بحث وکړم چې د ټرمپ د رئیس جمهور ټرمپ انتخاباتو د بایدن نه وروسته او جو بایدن د ګټلو نه وروسته فکر کوم په امریکا کې یو تغییر راځي. هغه تغییر په دې باندې دی چې د امریکا د عسکر د وتلو مسله او د افغانستان د سولې مسله فکر کوم دا لر سره جدا کیږي. پخوا امریکا په دې کې ډېره جلا کوله چې باید افغانستان سوله د طالبانو سره مخ ته ولاړ شي، چون چې عسکر دوی ایستله. زه فکر کوم دغه مسله دا فکر اوس بدل شوی دی، بالخصوص د هغه نه وروسته چې طالبانو په هلمند کې په هلمند بسند په لشکرګاه ښار ته ډېر نږدې شوي وو او هلمند د سکوت سره مخامخ وو. زه فکر کوم د هلمند ډېر زیات دغه بحثونه بدل کړه. د دې نه علاوه کوم عملي چې کیږي په غټ ښارونو کې او په غټ سطح عملي کېږي، نو دا نه یوازې د امریکا فکر ترې اندازې بدل کړي، بلکې د هغوی د متحدینو کوم د ناټو متحدین چې دي بالخصوص اروپایي متحدین، یا هغوی دا بیره اورلیدلې ده که چیرې مورال ته طالبان ته په دوحه کې 400 غواړي هغه ورکوو او په عین وخت کې خشونت راکمیږي، نو دا یو منطقي بحث نه دی. نو ځکه کوم دغه پرمختګونو د سولې بهیر تر یو اندازې سلو کړی دی، قرار کړی دی. د دې نه علاوه ما فکر دا دی چې دولت افغانستان یو مرکزیت بېرته په سولې کې اخلي.
اعظمي صاحب، نړیوال تقریبا دغه د شل کال په افغانستان کې ښکیل دی. د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم تیره ورځ د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په ترڅ کې چې په بروکسل کې په مجازي ډول باندې پیل شوې ده، ویل راتلونکي فبروري میاشت به چې کله د ناتو د دفاع وزیران راټولېږي مهمه پریکړه کوي. د ناتو راتلونکي په اړه په افغانستان کې پریکړه کیږي. ولسمشر ټرمپ هم ویلي چې د راتلونکي جنوري میاشت تر نیمایي به له افغانستان د 4500 په افغانستان کې د 4500 سرتیرو شمیر 2500 ته بخیر راکم کړي. نړیواله نور به حوصله شوې ده. د افغانستان د دولت مذاکره کوونکي پلاوی ډیر هلمن د جو بایدن د منتخب ولسمشر جو بایدن ادارې ته ډیر هلمن دی. فکر کوي چې د دغه ادارې پر تک سره به وضعیت کې ډیر ستر بدلون راشي او هغه د افغانستان د دولت طلب درنه کړي.
زه فکر کوم دولت افغانستان په سوله کې بیا یو مرکزیت مرکزی رول اخلي او هر څه چې فیصله کیږي د دې ونډه او اواز په کې تر ټولو مهمه دی. کوم چې دا تر یو څو میاشتو پورې داسې نه وه او دا د افغانستان دولت لپاره یو ښه خبر دی. زه فکر کوم نړیوال ټولنه په دې فکر ته رسیدلې ده که چیرې هغه سوله مشکو چې هغه ډېره په عجله کې وي او هر څه چې طالبان غواړي هغه ورسره منو دا زموږ په خیر نه ده. چونکې طالبانو کوم وعدې چې کړې دي هغه تر اوسه داسې نه ښکاري چې کوم دي عملي کړي اوسېږي. نو په دغسې حالاتو کې زه فکر کوم نړیوال ټولنه بالخصوص اروپایي اتحاد یا پر دې باندې فکر کوي چې اوسنی نظام قوي ملاتړ وکړي. نو زما تحلیل دا دی چې د افغانستان د دولت تله د سولې په مذاکراتو کې مخ په درنېدو روانه ده او دا دغه اخیری پرمختګونو چې کوم مخدوت اشاره وکړل د هغې پر بنیاد باندې دی. دا چې مثلا د افغانستان مسالې شورا تر اوسه پورې مثلا نه دغه سروې تکمیل شوی او یا هم زه فکر کوم دا ډېر کوچنۍ خبرې دي. دلته په کور کې دننه ډېر بحثونه روان دي چې دا د هغې فاینل شي چون چې ځینې رهبران چې شخصي دغه پکښې کې ګټې پکښې کې درلودلې یا مخالفت یې کوي زه فکر کوم
اوربند نه کوي. حداقل شخړې کمې کړي. فکر کوي چې طالبان به بالاخره دغه وضعیت په پام چې بدلون نه دی امریکا په اداره کې هم راځي دغه غوښتنې ته غاړه کېږدي. حداقل شخړې به کمې کړي د سولې د اصلي مذاکراتو د پیلېدو سره.
نو ریسپ سوال دا دی چې طالبان خو دا نه وایي چې موږ خوشنط نه دی کم کړی. هغه خو دا مني چې مثلا خوشنط مو کم کړی دی، مګر ته ټول غوښته سوال دا دی چې دنیا عملي کې طالبان یې یادوي او یا هم وایي هیڅ چوپتیا اختیاروي. کوم چې دا منطقي خبر نه دی، یعنی هر هغه عمله چې په افغانستان کې یې که طالبان په هغه کې خپل رول پردوي هم بیا هم طالبان په خپل مسؤلیت لري. که خارجي جنگیالی کوي، خارجي پرستانی کوي، طالبان یو مسؤلیت دی د امریکا په مقابل کې چې مثلا د دوحه د اګریمنت پر بنیاد باندې باید خارجي ځواکونو خارجي جنگیالی پر وړاندې باندې عملیات وکړي هغه لمنځه یوسي. نو که چیرې هغه نه کړي بیا هم طالبان مسؤلیت لري. نو زه فکر کوم خشونت باید په اساسي معنا باندې او په صحیح معنا باندې راکم شي او هغه په دې باندې نه کېږي چې طالبان فقط په ځینو عملیاتو کې خپل رول
مننه کور ودان. د افغانستان د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
رحمت الله افغان هم اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
پاکستان غواړي د ټاپي پروژې د مالی او سوداګریزي ارزونې لپاره یو مشورتي شرکت وګماري. پاکستاني رسنوی لیکلي د دې هیواد د غازو دولتي سیستم دا پریکړه کړې چې دا شرکت د غازو د بیو لپاره د میکانیزم جوړولو او په دې برخه کې د بحثونو او ستراتیژیو اړوند مشورې ورکړي. ټاپي هغه پروژه ده چې له ترکمنستان څخه غاز د یو پایپلاین له لارې لومړی افغانستان او بیا پاکستان او وروسته هند ته لیږدوي. د ټاپي تړون په 2010 میلادي کال کې لاسلیک شو، خو لومړنۍ عملي چارې په 2019 میلادي کال کې پیل شوې تمه ده چې د دې پایپ لاین لاره پاکستان او هند ته غاز تر 2023 میلادي کال پورې ولګول سي. د افغانستان د حکومت د معلوماتو پر بنسټ د دې پایپ لاین له ترانزیت څخه بهر کله افغانستان له 300 څخه تر 400 میلیون ډالرو د فیس په توګه اخلي. افغانستان بهر کله 0.8 میلیارد متره مکعب غاز څخه برخمن کیږي او تر خو به نږدې 2000 تنو ته د کار زمينه برابر سي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت پریکړه کړې چې د لوړ توناژ موټرو د بارولو او تنظیم مقرره لاسره ارزوي. دغه وزارت په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي د ټولګټو چارو او ترانسپورت وزارتونو د ریل پټلۍ خپلواکې ادارې د پانګونې او سوداګرۍ خونې او د بار چلولو ټولنې په دې اړه د یو تخنیکي کمیټې په جوړولو سره سلا سوي دي. سرچینه زیاتوي دا کار د دې لپاره کېږي چې د لویو لارو د ویجاړولو مخه ونیول سي او تر خوایې د بار وړلو په برخه کې معیاري خدمتونه وړاندې سي. دا په داسې حال کې ده چې د دې وړاندې په ځلونو نیواکې سوي چې بار وړونکي موټر له ټاکل سوي معیار زیات وزن وړي چې له کبله یې لویې لارې ویجاړې او له امله یې د ترافیکي پیښو شمېر زیات سوی. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر و اویا افغانۍ، یوه ایرو یو نوي افغانۍ اتیا پوله، یو انګلیسي پون یو سلو یو افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 25 پوله، یو د اماراتو درهم شل افغانۍ 90 پوله، زر هندي روپۍ 1040 افغانۍ، زر ایراني تومندرس افغانۍ 100 پوله او زر پاکستاني روپۍ 478 افغانۍ.
او مخله دې چې د افغانستان په اړه نور راپورونه تمخه کړو. یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا عدلي وزارت د ولسمشر ډونالد ترامپ د بخښنې فرمان په بدل کې د سیاسي جول جاړي په ګډون په پټه د رشوت اخیستو پر احتمالي قضیې څېړنه کوي. د امریکا یوې محکمې پرون د دسمبر په لومړۍ نیټه دا قضیه راپورته کړې. فریبا ظاهر به نور جزئیات واوروي په ستلو کې. د مهرباني
مننه. د محکمې دغه اسناد داسې ترتیب شوي دي چې په قضیه کې د مظنونو کسانو نمونه او نور زماني جدولونه پټ کړای شوي دي. په دې قضیه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ او د هغه د انتخاباتي کمپاین یادونه نه ده سوې، خو په قضیه کې د دوه کسانو لخوا د داسې پټو حادثو یادونه سوې چې ګواکې د سپینې ماڼۍ لوړ پوړو چارواکو د یو بل کس لپاره د ولسمشر د بخښنې د اخیستلو هڅه کړې ده، خو د هغه کس نوم نه ده یاد سوی. په یوې ورته قضیه کې مظنون لشتلج د محکمې د یو وکیل یادونه کړې چې د ولسمشر د بخښنې په بدل کې د هغه په انتخاباتي مبارزو کې د پام وړ مرستې کړې دي. دا مشخصه نه ده چې د سپینې ماڼۍ چارواکو د رشوت اخیستلو وړاندیز ته څه ډول غبرګون ښودلی. د امریکا متحده ایالاتو سیمه ییز قاضي ریل هاول په واشنگتن کې د اصلاح شوی اسناد د بخښنې لپاره د رشوت په نوم د تحقیق لپاره وړاندې کړی دی. دا تحقیق له اگست راهیسې دوام لري. په دې دوسیه کې راغلی د عدلي وزارت هغه وړاندیز منلی چې باید ټلیفونونه او ایمیلونه چې وړاندې ثبت شوي دي وڅېړل سي. ولسمشان د اساسي قانون له مخې د بخښنې لپاره پراخ اختیارات لري او دا یو معمول کار دی. یوازې څو نه پته دي چې ډونالد ترامپ د ولسمشر په توګه خپل دنده پای ته ورسوي او تمه ده چې په دې ترڅ کې د خپل یو شمېر سیاسي متحدینو ته په بیلابیلو برخو کې بخښنه وکړي.
مننه فریبا ظاهر. په اوروزګان کې د یوې کورنۍ څلور غړي چې ټول نابینایان دي سولې وزنۍ ارمان دی. دا کورنۍ چې د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې اوسي ویل کېږي چې ډېره بې وزله هم ده. له ترینکوټ د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
دا دریاو د سولی پاړه دا ترنم د ترینکوټ شار په څنډه کې په یو خټین کور کې د یوې کورنۍ د څلورو نابینایانو مشرور شلکلن سید ولی وهي. کوچنی ورونه یې ورته له مسکا څخه په ډکه خوله چکچکی وهي. کلن نابینا سید ولی چې د دریا او غزل ویلو زیات مهارتونه لري ازادي راډیو ته ویل چې په دې دریا او ترنم هغه دردونه بیانوي چې جګړې پر ژوند د خپور کړي.
دا شیرونو دا سندر دا شوا ما خپل ته دا جوړ ور پر روزګان کې دا سول را ولي خپل ته دا شیرونو خو دا جره فار جوړوم چې ور ور دا تک ټک ورکسي او دا جګړه ورکسي نور پر روزګان کې وروره وینه ودرېږي. دغه سوله چې خدای پاک راوي.
د سید ولی یو 15 کلن، یو 8 کلن او یو 13 کلن خور مریم هم نابینا دي. دا بیا تکلن نبینا کریم الله دی چی د درس ویلو سره زیاته مینه لري. په اروزګان ولایت کې که څه هم د نابینایانو لپاره کومه ښوونځی نسته، خو کریم الله ښوونځي ته د خپل کلي د نورو ماشومانو سره ځي او وایي چې په یاد څه زده کوي. کریم الله وایي تر ټولو په دې زیات خوشحاله دي چې په ښوونځي کې ښوونکي نورو زده کوونکو ته نصیحت کوي چې په نابینایانو ملنډې مه وهئ.
دا زما یو خور م بیایې هلته معلمان په یاد درس راته وایي، کور یې ودان ډېر کوښښ راسره کوي، ما ته وایي وایي ته راځه په یاد درس وا.
د دې نابینایانو پلار څو کاله مخکې په ناروغۍ مړ شوی او سرپرستي او پالنه یې مور نازو ته ورغاړې ده. نازو وایي زامن او لور یې له موره نابینا پیدا شوي، خو له دولت او بډایه خلکو څخه غوښتنه کوي چې د دې نابینایانو په پالنه او درملنه کې دې ورسره مرسته وکړي.
تکلیف را خوانه نه ما د دې جامع له جامع په تکلیف زایم، د سپلی په تکلیف زایم، د خوراکي په تکلیف زایم، را کوم بالا ز څنګه درته وایم. دا واس په سمانه ته لاله دا ستوري د جړنګ لړنګ واس مته مال په لاله خدای دا لکه په ځاب کنه سپکی او شکنځل جاته کې دا حساب دې را کتي با سی اپلای پکښې دي.
په ترینکوټ کې د ولایتي روغتون سرطبيب ډاکټر زیول رحمان نیازی ازادي راډیو ته وویل چې د یادو نابینایانو درملنه په افغانستان کې ناشونې ده، خو په بهر کې درملنه کېدای شي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
په اروزګان کې د یوې نابینا د کورنۍ د په باب مو واورېدل چې یوازنۍ هیله یې سوله ده. په کندهار کې چې ویل کېږي د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات دی، د لومړي ځل لپاره یو خصوصي روغتون کې د زړه د جراحۍ د عملیاتو امکانات برابر شوي. له کندهار د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
د کندهار د میرویس حبزبی روغتون داخله واټ دلته هرونی لسکونه ناروغان چې د زړه بیلابیل ناروغي لري د درملنې لپاره بستریږي. د کندهار د میانشین ولسوالۍ اوسیدونکو نیک بیبي یو له دغه ناروغانو د چی وایي دو دیالوګي د زړه په ناروغي اخته کړي. د کندهار د میرویس حبزبی روغتون چارواکي وایي د تیر کلونو په پرتله په کندهار کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی او ځینې ناروغان په دې ناروغۍ مړه شوي هم دي. د میرویس روغتون د داخله څانګې ټرینر متخصص ډاکټر علي احمد فضلی وایي دغه روغتون ته هر ورځ 4-5 دا ډول ناروغان ورځي.
په هر ورځ کې 3-4-5 مریضان مشه د زړه د ناروغۍ د ایسکیمیک هارت ډیزیز یا د زړه رګ چې بند شوی 4-5 مریضه هر روزه موږ ته راځي.
ډاکټر علي احمد فضلی وایي د نشي توکو کارول، د شکرې ناروغۍ، د وینې لوړ فشار، پرله پسې ناسته، د مالګې زیات استعمال، چاغوالی، زیات خوراک او په منظم ډول ورزش نه کول د زړه په ناروغۍ د اخته کېدو له لویو لاملونو څخه دي.
لومړی عامل چې دی لوړ فشار دی، د شکرې ناروغۍ ده، په وینې کې د ورزش زیاتوالی دی، فزیکی فعالیت نه کول دي، هغه څه سیګریټ زیات څکول دي، ورزش نه کول، زیاته ناسته.
روغتیا پالان باید د زړه او رګونو د ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیایي سپارښتنو پلي کول تر ټولو اغېزناک لار ده. د میرویس حبزبی روغتون په داخله واټ کې د زړه د ناروغۍ لامل بستر سوی ناروغ خلیل احمد هغه سببونه یادوي چې فکر کوي د زړه په ناروغۍ اخته کړي.
په کومه ورځ ز سپینې غوښې وخورم ماته دا تکلیف رسیږي، غوړ وخورم دغه را رسیږي، چې هغه نه وخورم نسوار و خولې ته واچوم 15 دقیقې بعد بیرته دغه تکلیف راپورته سي ماته. زخه د نسوارو سبولم او د سپینو غوښ سبولم دغه د غوړو دا تکلیف انسان ته پیښیږي.
عبدالله په همدې واټ کې بل بستري ناروغ دی، هغه بیا اندېښنه او تشویش د خپلې ناروغۍ سبب ګڼي.
زه غواړم اول دې دوی تشویش ډېر نه کړي، خپل ځان دې خوشحاله وساتي، ورزش ته کوي، ورزش مهمه ورزش دی.
په کندهار کې کله یوې خوا د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی، له بلې خوا په دغه ولایت کې په لومړي ځل د مهمند په نوم په یو خصوصي روغتون کې د زړه د روغتیایي عملیاتو امکانات برابر شوي. د دغه روغتون د زړه د برخې متخصص ډاکټر نقیب الله سباون وایي په ډېره لنډه موده کې شاوخوا 250 د زړه ډول ډول بریالي عملیاتونه کړي.
اوس پنځه وخت موږ د بد ناروغان جغرافي او جغرافي دلته شروع کړی دا خدای فضل باندې موږ تروسر تر دونیم سو اضافه ناروغان ته دلته جغرافي او جغرافي کړی دا ټول عملیاتونه کامیاب و موږ
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې کندهار کې د یو مجهز روغتون د نشتوالي له خاطره دا ډول ناروغان د درملنې لپاره له هېواد بهر تلل چې هم یې د سفر ګڼې ستونزې ګاللې او هم یې ډېر لګښت کاوه.
په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د زهرو کاروانونې زه خپرونه مه هېروئ. خو په افغانستان کې د غرمې 12:30 شو. اسدالله لودین د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د ناتو عمومي منشي وایي د ناتو غړي هیوادونه او شریکان به راتلونکی کال وضعیت ته په کتو له افغانستانه د وتلو یا هم هلته د خپلو پوځیانو د کمولو پریکړه کوي. یان سټولټنبرګ تیره شپه د بهرنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته دا څرګندونې کړې. د اروزګان د والي ویاند وایي په ګیزاب او دهراود ولسوالیو کې له جګړو زرګونه بې ځایه شوو ته د عجلو مرستو لړۍ پیل شوې. دغلته د اټکل له مخې 15,000 کورنۍ د تازه جګړو له کبله بې ځایه شوې دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي د لاجورد په نوم د فلمونو د فستیوال عمده هدف د خصوصي فلمونو د تولیدونکو هڅول وو. دغه فستیوال لس ورځې مخکې کابل کې پیل شوی وو. د نړۍ بیلابیل هیوادونه د کورونا د واکسین د اکمال لپاره تابعیا نیسي. دوی د دې لپاره پلانونه جوړوي چې وکولی شي خپلو خلکو ته د واکسین لومړني ډوزونه په څو اونیو کې ورسوي. د ملګرو ملتونو سازمان ټینګار کړی چې په سمندرونو کې د ایسارو لکونو ماڼوګانو وضعیت ته په رسیدګي وشي. دا ماڼوګان یا د بیړیو کارکوونکي چلوونکي او خدماتي منصوبین د کووید-19 یا کورونا وبا په خاطر د بیلابیل هیوادونو لخوا د سفر د محدودیتونو په سبب څو میاشتې له کورونو لرې پاتې دي او د بیرته ستنېدو اجازه نه ده ورکول شوې. او د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم اته لوبغاړي په کورونا اخته شوي. دوی د نیوزیلند په وړاندې د لوبو لپاره د ملي ټیم له نورو لوبغاړو سره یو ځای نیوزیلند ته تلل.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د نوو ریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود نافی همت د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې يم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د نشې موادو قاچاقونکو په افغانستان کې یو پراخه شبکه جوړه کړې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی به له مسکا هوتک څخه د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پېښې واورو.
په هرات ولایت کې لسکونه ټنه کیمیاوي او الکولي مواد وسوځول شول. په دې اړه د هرات امنیه قمندانۍ ویاند عبدالاحد ولیزاده رسنۍ ته وویل د هرات له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو 645 لیټره شراب او پریکرسرونه دغه ډول 4209 کیلوګرامه سوډیم کلورایډ وسوځول. د یادونه وړ ده چې پولیسو دا مواد په تیرو دوو وروستیو کلونو کې په هرات ښار او ولسوالیو کې د عملیاتو په نتیجه کې نیولي وو. د دې موادو د قاچاقو په تور د څلورو بهرنیانو په ګډون 415 تن هم نیول شوي او د عدلي او قضایي ادارو لخوا مجازات شوي دي. د پکتیا پولیسو تر 300 کیلوګرامو ډیر چارس او مانګ ونیول. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د سید کرم ولسوالۍ پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې 300 کیلوګرامه بانګ او 110 کیلوګرامه چارس ونیول شول. په کابل ښار کې تر 100 کیلوګرامو ډی نشه یي مواد ونیول شول. د کابل ولایت امنیه قمندانۍ ویاند فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل 25 کیلوګرامه چارس چې په یو کورلا موټر کې پټ خودل شوی او په پام کې والی شمالي ولایتونو څخه کابل ته قاچاق شي په د سپیچری سیمه کې د پولیسو لخوا ونیول شول. د دې نشه یي موادو د قاچاقو په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې پولیسو په ننګرهار ولایت کې د دوو جلا جلا عملیاتو په نتیجه کې نږدې 100 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. لومړی عملیات چې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو پاچین ولسوالۍ کې وکړل په نتیجه کې 8 کیلوګرامه هیروین او 80 کیلوګرامه چرس ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین ازادي راډیو ته ویل دوهم عملیات په غنی خیل ولسوالۍ کې د نشه موادو پر یو زیرمه وشول. د دې عملیاتو په نتیجه کې شپږ کیلوګرامه چرس، پنځه کیلوګرامه ښیښه، نږدې پنځه کیلوګرامه تریاک او څه اندازه وسلې او مهمات هم نیول شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشه موادو په برخه کې د ونې مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسه لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د نشه موادو قاچاقونکو په افغانستان کې یو پراخه شبکه جوړه کړې ده.
همثال قضایی که مرکز عدلی و قضایی از ارگانهای کشفی و ببیج پلیس نوادر مواد مخدر دستگیر کرده، هم از لحاظ کمی هم از لحاظ کیفی نظر به سال گذشته تفاوت خود داره.
پیوبر راپور که بدا هم واورو چی؟ ملګر ملتونه وایي په نړۍ کې له هرو درې معتادونو څخه یوه یې ښځه ده.
کلی رئیزه بدم که پدایم دا وردی مل
زه لا وړه وم چې پلار مې په فرا ولایت کې په ملي پوست کې د وظیفې پر مهال ووژل شو. ما لغما نشو ته مخه کړه او لګلګ تاریخ می خوړل.
د نوو نشي موادو رواجولو په اړه له ډاکټر عبدالشکور حیدری سره مرکه لرو.
ساقي خانه غیر قانوني فعالیت دی چې قاچاقبران دا کار کوي. او متاسفانه دا ورځ په ورځ په افغانستان رایج کیږي.
د شیخان په نوم یې معتاد وایي چې پلار یې له ماشومانو سره یو ځای له کوره شړلی دی.
واده مې په میندابه کړی، دولس لکه افغانۍ مې پور کړي دي، خو موږ په داسې بادامادۍ راواوښتلو چې اوس د کار نه ومنوه.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اورېدلی سي.
دې بدمرغه پولیس خو زموږ پوزه را پرې کړه.
رښتیا هم چې د پولیسو رنګه یې بده کړه.
ته دا پولیس پېژنې؟
هو قومندان صاحب پېژنم.
ښه اوس داسې وکړه چې څو پولیس درسره بوزه، دا پولیس ونیسه او امنیه قومندانۍ ته یې راوله.
اوس خپرونه د نشه موادو د قاچاقو د شبکو په موضوع باندې پیل کوو. له نشه موادو سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز وایي چې پخوا به د نشه موادو قاچاقونکو په انفرادي ډول نشه مواد قاچاق کول، خو اوس یې د قاچاقو لپاره پراخې شبکې جوړې کړې دي. له نشه موادو سره د مبارزې تحلیلګران د نشه موادو تازه کاروبار ته په اشاره سره د نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د افغانستان پولیس مجهز او ظرفیت یې لوړ کړي چې د نشه موادو له شبکو سره مبارزه وکولای شي. په دې اړه مرسجن ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز تر نک وړاندې کوي.
د نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ځانګړې څارنوالۍ لخوا د نشه یي موادو د شیو څېړنې ښیي چې د نشه یي موادو له قاچاقونکو څخه یوازې سږ کال د سنبلې په میاشت کې څه د پاسه 216 کیلوګرامه هیروئین، څه د پاسه 511 کیلوګرامه ښیښه، 208 کیلوګرامه تریاک، 2280 کیلوګرامه چرس او نږدې 25 کیلوګرامه نشئی ګولۍ نیول سوي دي. له نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موحد ازادي رادیو ته وویل دا نیول سوي نشئی مواد ښیي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د نشئی موادو د قاچاقو لارې چارې تغیر سوي او قاچاقونکي غواړي چې تر دې وروسته د پراخو شبکو په مرسته تر پخوا ډیر نشئی مواد قاچاق کړي.
همثال قضایی که مرکز عدلی
سکل چی ده کشفی ارگانونو او نشهی موادو سره ده مبارزی پولیس و عدلی او قضایی مرکز تا کمی قضیه رسیدلی ده نشهی موادو قاچاق ده تیرو کلونو پرتلا دیر بدل شویدی. توپیری داده چی سکل ده نشهی موادو ستر کاروانونو الاصلی عاملینو او سترو شبکو سره یوزایی نیول شویدی. زکه موږ د دوسیو د څېړلو پر مهال توران کسان څارلی چې دې څارنې موږ ته د دوی د نیولو لار په لاس راکړې ده.
در روان میلادی کال لپایل څخه بیا تر اوسه پوری په پرلپسې ډول ننګرهار د هغو ولایتونو د لیست په سر کې راځي چې د نشئی موادو ډیری پیخي لري. په دې لیست کې کابل هغه ولایت خودل سوی چې د نشئی موادو ډیری پیخي پکې ثبت سوی دي. د څېړنو ته په پام سره د نشئی موادو قاچاقونکو اوس منظمې شبکې جوړې کړې چې د افغانستان له شمال او جنوبي سیمو څخه ختیځ ته بیلابیل نشئی مواد قاچاق کړي. تر دې وروسته دا نشئی مواد د افغانستان له ختیځو ولایتونو څخه د بهرنیو مافیایي ډلو په مرسته نړیوالو بازارونو ته وړل کیږي. له نشئی موادو سره د مبارزې تحلیلګر عباس فراسو وایي د نشئی موادو قاچاق ورځ په ورځ یو نوی اړخ پیدا کوي، ځکه نو افغانستان له دې موادو سره د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې تجربو او مرستې ته اړتیا لري.
در این زمینه میتونه که قوت‌های
نړیوال اداری کولای شي چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي، ځکه چې افغانستان اوس هم له نشئی موادو سره د مبارزې په برخه کې کمزوري دی او زموږ پولیس د نشئی موادو د کشف په برخه کې کافي تخصص او تجربه نه لري. باید دوی په دې برخه کې وروزل شي،
در این زمینه آموزش‌های لازم دوی بنه.
په اروپا او ځینو افریقایي هیوادونو کې له نشئی موادو سره د مبارزې ادارو ورستی راپورونه ښیي چې د افغانستان نشئی موادو د دې هیواد بازارونه نیولي او دې بازارونو ته د نشئی موادو پرسولو کې پاکستان اساسي ونډه لري.
محمد ایاز تنکوچ په افغانستان کې د نشئی موادو د قاچاق د لا پراختیا په اړه راپور اوروه.
د زهرو کاروان په دې خبرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د نو اوریدونکو اوس د معتادو میرمنو حال درکو. په نړۍ کې له هرو درې معتادینو څخه یوه ښځه ده. په نړۍ کې د ښځینه معتادینو په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې په نړۍ کې له هرو درې معتادینو څخه یوه ښځه ده او له هرې پنځو ښځو څخه یوازې یوه یې درملنې ته لاسرسی لري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د روغتیایي مرکزونو د اټکل له مخې وایي چې د افغانستان معتادینو په سلو کې 8 میرمنې دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
زمینه خلاص او دوکد مزون چې خودم سرپرست فنا داشتم که برادر کلان هم ندارم، یک برادر
دو دایکونډي ولایت اوسیدون کی خدیجه لیدی عملان شو ته مخه کړی چې د پلار د مړینی غم هیر کړی. خو خبره نه و چې نشه به غم هیر نه کړی، بلکې نور غمونه به هم پر اوږو وربار کړی او له کورنۍ سره یو ځای به د پلارنی وطن پرې خودلو ته اړباسي. خدیجه وایي چې دوی په دایکونډي کې خپل کور او ځمکه خرڅ کړه او په هغو پیسو یې نشه یې مواد رانیول. وروسته دې ته اړ شول چې د علاج لپاره کابل ته راشي.
زه لا وړه وم چې پلار مې په فرا ولایت کې په ملي پوست کې د وظیفې پر مهال ووژل شو. ما له غمه نشو ته مخه کړه او لږ لږ تاریاک مې خوړل، خو خبره نه وم چې زه به موتاده شم. په دایکونډي کې مو ځمکې خرڅې کړې. وروسته مې پام شو چې که نشو ته همداسې دوام ورکړم نو یوه ورځ به مې عزت له خطر سره مخ شي او وږي به پاتې شو، ځکه مې پرېکړه وکړه چې په روغتون کې ځان بسترې کړم او نشه پریکتم.
د معتادو ښځو په اړه د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې د ښځینه معتادینو شمیر ورځ په ورځ ډېریږي. دا څېړنې ښیي چې په نړۍ کې له هر یو دریو معتادینو څخه یوه یې ښځه ده او له هرو پنځو معتادو ښځو څخه یوازې یوه یې د احتیاط پرېښودلو په برخه کې روغتیایي مرکزونو او روغتیایي امکاناتو ته لاسرسی لري. د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو غوښتنې کمولو ریاست تخنیکي مرستیال ډاکټر عبدالشکور حیدری وایي چې په افغانستان کې د نارینه په پرتله لږې معتادې ښځې د درملنې مرکزونو ته مراجعه کوي.
تخمینه که شده از 100 معتاد
در کل مخی پا افغانستان که لسل و معتادینو چخه چلویختی خزی او ماشومان دی چه لهمدی چلویختو فیصدو چخه او دیج فیصد خزی او دری فیصد ماشومان دی. زموږ د معلوماتو لمخي له هر دریو معتادینو څخه یوې خزه ده. په نړۍ کې له هر وو معتادینو څخه چې د درملنې مرکزونو د زی دوی خزي او پاتې پنځه نارینه دي. په افغانستان کې له هر وو مراجعینو څخه یوې خزه ده. د دې لامل دا دی چې موږ په افغانستان کې د معتادو خزو د درملنې لک مرکزونه لرو.
د افغانستان په هغه ناامنو سیمو کې چې د نشئی بوټو کښت، تولید او استعمال ډیر دی، هلته د معتادو ښځو شمیر هم ډیر دی، ځکه د عامې روغتیا وزارت د عامه پوهاوي ګروپونه دې ناامنو سیمو ته نشي ورتلی او په دې سیمو کې د معتادینو د درملنې مرکزونه هم نشته. په دې اړه د معتادینو د درملنې د یو نا دولتي روغتون مسؤوله ډاکټره خالده وایي چې ځینې کورنۍ دا کار پیغور بولي چې خپلې معتادې ښځې د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورولي.
خانمای خدا به تداوی نمیمانند، فکر میکنند که خانم
ډیره خلک خپلو ښځو ته د درملنې اجازه نه ورکوي. دوی فکر کوي چې که ښځې د درملنې مرکزونو ته لاړې شي خلک به خبر شي چې دا ښځه نشه کوي. بله ستونزه دا ده چې ځینې خلک د نشئی موادو د زیانونو په اړه کافي معلومات نه لري. بل دا چې خلک بې وزله دي، دوی نشي کولای چې له لرې سیمو څخه د درملنې مرکزونو ته لاړ شي. د معتادو ښځو د درملنې په وړاندې بل خنډ دا دی چې د ځینو ښځو مېړونه معتادین دي، هغوی نه غواړي چې د ښځو درملنه یې وشي.
د ښځو د احتیاط یو لامل د مېړون لخوا نشو ته د خپلو ښځو هڅول او یا دا چې د کورنۍ یو غړی په کور کې نشه کوي، د کورنۍ ښځې او ماشومان په ناخبرۍ کې ورسره معتاد کیږي.
درنو اوریدونکو مسکاهو تکو چې د معتادو میرمنو په اړه یې راپور اوراوه.
نشې مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده؟
کوم قاچاقبر چې نیول کی دغه پاړوان تر اوسه موږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه نه دی راغلی.
د نشې توکو د ستراتیژۍ او تطبیق د دولت پاتې راغلی ده.
د هلمند جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مشهد بدین سره د تریاکو د کیش تړل کار نه دی.
چلته مخالفین شتون لري ته خامخا قاچاقبر دی ته ځکه کارخانه موجوده وي.
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریش پر مزنی سپو سر بیره یا پسل اشاره 15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سی. اوس نو نشی موادو در رواجولو موضوع ترازو. د عامه روغتیا وزارت معتادینو د ډیروالي یو لامل د ساقخانو موجودیت بولی. دا وزارت وایي ساقخانه د معتادینو ترڅنګ روغ ځوانان هم نشو ته ځوي. دا چې معتادین ولې ساقخانو ته ځي، په ساقخانو کې څه ډول نشی مواد خرڅیږي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د عامه روغتیا وزارت نشي مواد غوښتل کمولو ریاست د تخنیکی مرستیار ډاکټر عبدالشکور حیدری سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د شلتر او ساقخانو ترمنځ توپیر څه دی.
شلتر یا پناهګاه چې موږ وایو دا یو قانوني فعالیت دی چې یو تسهیل سی دی په سطح د عامه روغتیا. موږ شلترونه لرو چې هلته خدمات اجتماعي او خدمات سی هلته عرضه کیږي. مراجعین راځي، دوی ته موږ مشوره ورکوو، مشورت ورکوو چې دا مواد ترک وکړي او بالاخره جامعه ته مدغم وشي او مشکلات حل شي. ولی ساقی خانه غیر قانونی فعالیت دی چې قاچاقبران دا کار کوي او متاسفانه دا ورځ په ورځ په افغانستان رایج کیږي. بعضی ساقی خانه دی چې دا یو محل په کرایه نیسی یا شخصی محل دی، هلته بعض مسئولین ته باج ورکوي، راحت مواد مخدر مراجعین ته خرڅوي. دوی جواز هم نلری و غیر قانونی فعالیت و نوی مواد عمل تخرسی، یعنی نه مصنوعی مواد ترویجوی خلکو دپاره.
ساقخانو ته د معتادینو د کلو اساسی عوامل څه دي؟
اکثر خلک په دې خاطر چې محل مسمون دی هلته دا پراحت دل پاسان مراجعین کولی شي چې خپل مواد مصرف وکړي. هغه کسان چې یونه که اقتصاد لوړ دی پورته دی، دوی زی په ساقخانه او مواد هلته استفاده کوي. ورځ تر ماښام هلته مواد خرڅوي دوی د پاره.
کیدای شي چې معتادین په ساقخانو کې له ډول ډول خطرونو سره مخ شي یا نورو خلکو ته ستونزې پېښ کړي، په دې اړه ستاسو معلومات څه دي؟
زموږ نگرانی او زموږ تشویش دا دی چې نوي مواد په ساقخانه زیاتر ترویج کیږي، خصوصا تابلیت کا، امفیتامین او ترامادول او بعضی نوي مواد چې اوس رایج شوی ده. زموږ هغه لوی نگرانی دا دی چې ورس په ورس لاسرسی د مواد خلکو دپاره دیریږي.
ایا ستاسو صحي مرکزونو ته داسې کسان هم راغلي دي چې هغوی په ساقخانو کې معتاد شوي؟
موږ دوه درې رقم ساقخانه لرو. یو ساقخانه دی چې هلته یوازې سګرټ، تباکو او چلم چې نوی مواد چې دی د میوې مزې چې لري قلیون په نامه چې دی دا دی او ورسره چرسو داشیان هم خرڅیږي. دا ساقخانه چې دی د رستوران په نامه د اجازه نامه هم لري. بعض ساقخانه دی چې مکمل دا مواد مخدر لکه تریاک و ایراین و امفیتامین و دا شان خرسه. دوی هیچ قانونی فعالیت یا اجازه نامه نداره. خلق زوانان تشویکیجی چی ورسا دلتا یا استاسات تیریجی زوانان دی یا گردمایی لری دلتا زی و روست استیب بین قدم پا قدم پا قبل ساقخانه تزی یا پا مواد مخدر متادیش. زموږ کنوانسیون هم دا وایي، قانون اساسی هم دا وایي، قانون مبارزه علیه مواد مخدر هم دا هدایت یا حکم دی چې باید لاسرسی بند سی او کنټرول سی. او یو عامل د احتیاط هم آسان لاسرسی دی چې خلک په آسان ډول لاسرسی لري مواد مخدر ته. او یو عامل داده ساقخانه او ساقیان چې مواد مخدر په پرچون ډول خرڅوي.
په افغانستان کې ډېرې معتادین تریلاج ورسته بیرته نشو ته مخه کوي. ساقخانه څومره د دې سبب کیږي چې دوی بیرته دې نشو خواته ولاړ شي؟
هم د احتیاط پر عمل، هم د برگشت عمل د ساقخانه او ساقیان دی. زموږ سرویګان او زموږ مطالعات او زموږ گزارشات هم دا شی چې تر هغه وخت چې آسانه د لاسرسی او ارزان مواد خلکو ته ارزش زموږ اهداف نه پوره کیږي، او تر هغه وخت چې دا ساقی خانه او ساقی وي هم برگشتش ته نوی قضا دی چې په دې کاروان اضافه کیږي.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0993300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر 2012 مزنی سپو خبريږي، او اوسته خاطري واردي. د کابل ولایت 25 کلن شیرخان وایي چې تر اتیاد مخکې د کبار کاروبار کاوه او هر ورځ 3000 افغانۍ ګټه درلوده، خو کله چې په نشو اخته سو کاروبار ځنې پاتې سو او له همدې امله پلار له خپلو ماشومانو سره یو ځای له کوره وشاړه. دا چې شیرخان د نشو له امله 1900 سره مخ سوی دي، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز تر نک سره د زړه خواله کړې ده.
د نشې مخکې پاکستان کې وو، هلته مې کبار دوکان لرو، د ورځې به مې 1500 کالداري ګټلې په چوکۍ ناست. دلته چې راغلو بس بېکاري را باندې زور شو، همدغسې یو 400 مواد داسې یو کلیوال را سره روغ شو، په دغو شیشه را واړولو. ما ته ویلي دی که داسې خدای بې ادبي دی ډېره ما پي، دا وایي دې مردۍ ته ښه دي او دې ته ښه دي، خو چې ما ووهلم اوله ورځ ډېر یو بل رقم خوند یې وډېر وغه یې ورځ په ورځ پی پوهېدلم چې په ځای ابتیا کېږو، هډوکی هم ختمېږي او نورې پی اعصاب یې هم را خراب کړي. کور کې بره ورځ جنګ و، دا ویه به د پلار د مور سره داس کو خپه دي، څه د دروغ وای پوه، خدای دې راضي کی چې ورشه په خو کې به ورته ورځيږم. اتیا د کاکا زمون لرو وغه ټولو راس کړو اوس نفرت کوو. د جمعات مولا مې داسې وکنه ما ته بل تزما چړي، خو په اخره کې داسې کړم چې به بیخي به جمعات هم راځه، خو وای غلی نه حق برابر مثال او ټول د دغه عمل د وجه د کار روزګار یې وښ کړم. دلته هم دې قانی لرو، د له باغ لرو، شپږ سوه تاک لرو، څلوېښت جری په ځمکه لرو، دې پاس پوری باریکاو نه پاس سبای به چې دغه راجیک شومه لکه یک وظیفه یې خونی چې دغسې به موږ نیشې پسې تللو. زما پلار مایی په دلته میبونې میاشت به اخته 80000 روپۍ به چې راوړې، ما ته به یې خدا خطا کړي چې زوی د استا دي. خو آخر زه دې ته راغلم چې زما باندې مور و پلار رونه قوم خبیر خبر شو چې دا سړی خو عملي ده. شپې به مثال 12 بجې هم راتلم، 1 بجه به هم راتلم، 2 بجې به هم راتلم، شیشه چې ده دا خوب نه لري، که نن دی وویل سبا دغه وخته پورې خوب نه شي کوی. پلار مور را باندې پیسې قطع کړې، نو دې ته مجبوره شوم چې زه د کور نه غرا وکړم. مردي چې ډرام مې خرڅ کړی، غنم مې خرڅ کړي، واده مې په مینتابه کړی، 2 لک افغانۍ مې ورکړې دي، خو موږ په داسې بادامالۍ را واوښتلو چې اوس د کار نه وو. منور تک زیړې واړولم په کور کې، به راته ویلې زیړې، ما به نه ویل چې زه دا عمل کوم. اوله کې داسې اعتبار و چې ځای به یې نه پیدا کوه چې زه به یې کینولم، خو چې په دې عمل زخته شوم، ما نه خور، ورور، ماما او دغه اوس مې بغیر د یو خسرګنۍ نه ده چې را سره کومک یې کوه، نور هیڅوک هم لاس را سره نه کوه، نه ورور کوه، نه پلار کوه. چې وبیلیدم راسکه خپل ځان به پټاوه، په منلس کې نه پرېښودم، سا په خبر در کوم. او هغه نه مخکې به که به کوژده ورته کوله، که به واده و، که به هر شی و، زه به پکې حاضر وم. بعد خاطره مې دغه ده چې دغه سبایي کې په چین ناست وم، او پلار و مور مې د دې کوټه کې به موږ چای څکه، ګډ به په یو استرخان ناست وم، او زه خپله کوټه کې پروت وم. ته چا لورګان مې راغ، وایي بابا مې وایي چې ځای چای نشته که نه، او زه بارې کوي چې زه ورغم، والې ورې وایي ته پوډرې دا بچان دي، نور موږ سره نه ساتو. زه پیالې مغز مې د بچیانو ډکې پاتې شولې، نهار مې بوتله خسر کړه.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا دې د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسې لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د پولیسو قمندان سترخان په خپله شعبه کې ټلویزیون ګوري چې په دې وخت کې د پولیسو په اړه یو راپور خپریږي. سترخان ډېر خفه کیږي او د اکبر په نوم د خپل یو پولیس د نیولو امر کوي. دا چې اکبر ولې نیول کیږي، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
اوف، دا خو بیا پولیس راغلل. یاره، یو خو د پولیسو له لاسه یو زه یم، آرام نه یو. بیا په می څومره وډه بوي او څومره کنځلې به راته وکړي. هر ځای چې لاړ شو دوی راپسې دي.
اے پوډری چیرې ځې؟ ودرېږه
یاره لالا یاره کښن کوي تخته.
اے پوډری تا ته وایم ودرېږه.
دا دی ولاړ یم قومندان صاحب.
ستا څه خیال و چې ته به له پولیسو څخه ځان پټ کړې؟ دغه دې ګناه ده چې پوډری یې.
ناروغ
تو ناروغ نه یې، پوډری یې. پوډری
پوډری انسان نه وي.
نو ستا څه خیال دی چې په غاړه کې دې ګلان در واچوم؟ دا مردار مخ خیره نکالی.
زستان
انسانیت غواړم.
ولی زوز انسان نه یم.
که تی انسان وای پوډر به دې نه وهل.
نو اوس خو په دې ناروغۍ اخته شوی یم. ته مرسته راسره وکړه چې له دې بلا نه خلاص شم.
اول به دې دا زهر نه خوړل.
اوس راته ووایه چې ستا مطلب څه دی، زه څه وکړم؟
زما سره راځه.
نه دی، درسره ځمه.
درځه مخکې شه.
قومندان صاحب ته ما چیرې بیایي؟
د حیواناتو شفاخانې ته دې بیایم.
څه شی؟ د حیواناتو شفاخانې ته.
شفاخانې ته دې بیایم چې هلته دې علاج وشي. د معتادینو د علاج شفاخانه هم د حیواناتو شفاخانه وبوله.
ما خدایه، اوس مو په انسانانو کې هم نه شمېري. شفاخانې ته خو زه خپله درسره ځم. وهم او کنځل در څه ضرورت دی؟
بس دی، ډېرې خبرې مه کوه، موټر ته درخېژه.
خیر دی قومندان صاحب، ته زموږ سره دغه من چلن کوه. موږ کزو نه لرو، نوکر خدای خو لرو. خدای به زموږ کسات خامخا درڅخه واخلي.
متدینو سره بد چلند.
جمیل خانه، ته دا تلویزیون آواز لږ چک کړه چې زموږ د پولیسو په باره کې راپور دی.
برګو سترګو قومندان صاحب، ها دا د آواز لږ چک.
دغه ډول څو پیښې لیدلی. نن پولیسو له بازار او پارکونو څخه معتادین راټولول او د درملنې مرکزونو ته یې وړل. ځینو پولیسو د معتادینو راټولولو پر وخت هغوی وهلي او کنځلې هم ورته کړي دي.
زما سره راځه.
نه دی، درسره ځمه.
درځه مخکې شه.
قومندان صاحب، ته ما چیرې بیایي؟
د حیواناتو شفاخانې ته دې بیایم.
څه؟ د حیواناتو شفاخانې ته؟
شفاخانې ته دې بیایم چې هلته دې علاج وشي. د معتادینو د علاج شفاخانه هم د حیواناتو شفاخانه وبوله.
ما خدایه، اوس مو په انسانانو کې هم نه شمېري.
د دې غیر انساني چلند په اړه د بشري حقونو ادارو هم انتقادونه کړي او د پولیسو دا کاري غیر قانوني او د بشري حقونو څخه سرغړاوی بللی دی. حقوقي کارپوهان وایي چې دا کار د معتادینو د حقونو تر پښو لاندې کول دي، ځکه چې معتادین ناروغان او باید د ناروغانو په ډول چلند ورسره وشي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې دا پولیس به نیسي او عدلي او قضایي ادارو ته به سپاري.
دا څومره بدکار شوی دی. دې بدمرغه پولیس خو زموږ پوزه را پرې کړه.
رښتیا هم چې د پولیسو رنګه یې بده کړه.
موږ وایو چې پولیس د ټولنې خدمتګار دی. خدمتګار نو داسې
بس دغسې یو بد اخلاقه پولیس پیدا شي او د ټولو پولیس رنګ ور بد کړي.
ته دا پولیس پیژنې؟
هو قومندان صاحب، پیژنم یې.
څه نومېږي او په کومه حوزه کې دی؟
زما یې نوم نه دی زده، خو دومره خبر یم چې په شپږمه حوزه کې وظیفه اجرا کوي او له رنګه یې پیژنم.
ښه، شپږمه حوزه؟ ها
بله صاحب، په شپږمه حوزه کې.
ښه، اوس داسې وکړه چې څو پولیس در سره بوزه.
ښه صاحب.
شپږمې حوزې ته ولاړ شه، دا پولیس ونیسه او امنیه قومندانۍ ته یې راوله چې سرانولۍ ته یې معرفي کړو.
په دواړو سترګو قومندان صاحب.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.